احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. په دې ترڅ کې د یوې افغانې فعالې څرګندونې هم درسره شریکوو.
نو دا یو ډېره لویه اندېښنه ده چې باید نړۍ ښځو ته پاملرنه وکړي.
په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ له ټیټېدو سره څه ستونزې رامنځته شوې دي؟ په دې ارتباط د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال سره غږېدلی یو.
انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په داسې شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. تر ډیره د اوکراین د کړکیچ په ارتباط په دې اړه به هم واوري او دا سړی واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغان ماشومان او خزو پستونزو خبره ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او وروړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي او د نوي کال مراسم د نړۍ په ډېرو لویو ښارونو کې لغوه شوي دي یا هیله شوې ده چې پراخ ونلمانځل شي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې د افغانستان په اړه د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو ډېره ښه پوهېږي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر کړې ده. امیری ویلي د یوې ښځې او یوې مور په توګه دا پوهېږي چې ښځې او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین دروند بار زغمي اوړي. افغان یو اصل امریکایي رینا امیری وړ مورز د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او وروړونې پیښې دوی تعقیبوي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وثیق پرون ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هیبت الله اخوند ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي. لکه څو دوی ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې دا اوس لا غوي څه پلټنې روانې دي.
تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړې وه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلور تړون لاسلیک کړ. د برېښنا شرکت په یوې خبر پاڼه کې دا خبر ورکړې. خدای نه دی ویلي چې کله یې دا تړون لاسلیک کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د تړون له مخې به 2 میلیارده کیلوواټه برق د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې وی بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وشلي او 15 نورې یې ټپیان کړي. د بلوچستان اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار ضیاءالله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماسخوتن پر جنا سړک وشوه. د کوټې پولیسو مشر فدا حسین وایي چاودنه داسې مهال وشوه چې د جمعیت علما اسلامي نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان وو. د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي یا هیله شوې چې پراخ ونلمانځل شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د کرونا نوې بڼه اومیکرون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې خپره شوې ده. تر یوې میاشتې مخکې پورې داسې ښکاري ده چې د کرونا ضد واکسینو له برکته به نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نوي کال په مراسمو کې له بندیزونو پرته برخه واخلي. د جاپان په پلازمېنه توکیو کې د نوي کال د لمانځلو جشن لغوه شوی. د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې هم ورته پریکړه شوې. په اروپا کې د اتن، لندن، پاریس، روم او برلین په شمول د نوي کال پر اورلوبو بندیز لګیدلی. خو بل لور ته په نیویارک کې د یو لړ محدودیتونو په ترڅ کې د نوي کال جشن په ټایم سکوایر کې لمانځل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 2 میلیارد ډالر په ارزښ جنگي الوتکې اخلي. دا تړون پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو چې له مخې اسرائیل 2 CH-35K هلیکوپټر او 2 تیل ورکوونکي بوئنګ KC-46 الوتکې اخلي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې اسرائیل کولای شي چې د تړون له مخې 6 نور هلیکوپټرې هم وپیری. تمه ده چې دا هلیکوپټر په 2026 کال او تیل ورکوونکي الوتکې یو کال مخکې تر دې نیټې اسرائیل ته وسپارل شي. او وروسته خبر ده چې جرمني به نن درې اټومي بټۍ مړې کړي. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې دا هیواد کوي څو یو مخ له اټومي انرژۍ ځان خلاص کړي. د چارواکو په وینا د برېښنا د تولید دا درې بټۍ په بروګدروف، ګروندي او د ګریندر میګن سي مرکز دی چې د نوي کال په شپه به یې فعالیت بند شي. په دې ډول به په 2022 کال کې په جرمني کې د برېښنا د تولید درې نورې اټومي بټۍ پاتې شي چې هغه به بیا بل کال مړې شي او له دې سره به هغه پلان بشپړ شي چې په 2012 کال کې د پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په وخت کې د جاپان په فوکوشیما کې د اټومي بټۍ تر ناوړه پیښې وروسته پیل شوی وو. د دې سربیره به جرمني دوه اټومي بټۍ د سون موادو د صادراتو لپاره پرېږدي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 نیمې په ټول افغانستان کې وري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان جنو شزو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي وای د افغان شزو او ماشومان په ستونزو ډیر شپږي شي. رینا امیری څرګندوي چې د ویشزي او مور په توګه ډیر شپږي چې په افغانستان کې شزي او دغوی ماشومان د بشري ناورین ترون بار سخمي. د شزو د حقوقو فعالان اوس مهال د زده کړو، کار او یو شمېر ټولنیزو اسادیو محدودېدل د شزو په وړاندې لوی ننګونې بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری هغه اندېښنو ته ځواب ویل چې افغان ښځې ورسره مخ دي. میرمن امیری پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل په خپل ټویټر پاڼه افغان نجونو او ښځو ته ډاډ ورکړی چې په ستونزو یې خبره ده. اغلی امیری لیکلي د یوې ښځې او مور په صفت ډېره ښه پوهېږي چې په افغانستان کې ښځې او د هغوی ماشومان د بشری ناورین درون بار زغمی. میرمن امیری دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې دنده وګمارل شوه. د هغې پر وړاندې لویه ننګونه د تیرو شلو کلونو پر مهال د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د هغو لاسته راوړنو خوندي کول دي چې اوس د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دا په کابل کې د تیرې سه شنبې په ورځ د یو شمېر ښځو د شوي لاریونونو شعار و: کار، ډوډۍ او ازادي. هغه چې د ښځو د حقونو فعالانې بنسټیزې غوښتنې یادوي او په عملي کېدو یې ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی د افغانستان لپاره د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي رینا امیری غواړي چې د افغان ښځو د غوښتنې له پامه ونه غورځوي او خوندیتوب ته ډیر پام وکړي.
ټول پوهیږي دوی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رانیولی دی. د ښځو هغه ابتدایي حقونه چې هغوی یې د زده کړې حقوق دی، هغوی د تعلیم، د کور نه بهر وتلو ته حق دی، هغه له دوی ځینې سلب کړی دی. نو دا یوه ډېره لویه اندېښنه ده چې باید نړۍ ښځو ته پاملرنه وکړي.
د ښځو د حقونو بله فعاله محبوبه سراج بیا وایي افغان ښځې یوازې خپل مشروع حق غواړي او داسې هیڅ غوښتنه نه لري چې د اسلام او افغانی کلتور سره ټکر کوي.
زنای افغان به همه چیز ضرورت.
افغان خزی هر چه ترتیا لري، زده کرو ترتیا لري، کار ترتیا لري، پیسو ترتیا لري، د تک را تک آزادی ترتیا لري، چی لیاو زی بل زی تولاری سی، اگر دول چی ناری ناور ترتیا لري. دا سی چه زنگری نستا چه افغان خزی باید حتما ولری، بلکه دا طول باید ولری.
باید همیشه داشته باشد.
د طالبانو دو حکمت لپیل رئیس افغان خوز و انجونو د دې حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په ځلونو لاریونونه هم کړي. په تېرو شلو کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو نجونو د زده کړې، کار او ټولنیزې ازادۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی و. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دې ټولو د لمنځه تلو په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د طالبانو د حکومت د واکمنۍ له پل سره سم د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په تګ بندیز ولګول شو. تر خوای په دولتي ادارو کې هم د ښځو کار محدود شوی او په لوړو دولتي پوسټونو هم هیڅ ښځه نه ده ګمارل شوی. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وايي بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته ژمن دي او ژر به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د دوی د تلو اجازه هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره هم د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو یو له مهمو شرایطو بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته ژمنتیا ده. هغه چې د طالبانو د حکومت وروستیو وضع شویو اصولو د نه منلو اندېښنې زیاتې کړي.
په راپور کې مو د افغان جنو شزو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د سنګړی استاذ رینا امیری په وینا واوریدل چې د وی مور په توګه د افغان میرمنو له وضعیت څخه خبره ده. د رینا امیری د اخبارنې په ارتباط چې دوی ورځې مخکې د افغانستان لپاره ځانګړی استاذ وټاکل شو، د شکرې بارکزی د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي نظر ته سره شریکو.
میرمن امری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیا هم لري چې وکتوانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بینالمللي ادارو کې هم کار کړی. فکر کوم هر میرمن افغان چې په هر چیرته په هر ګوټ کې د دنیا څخه تزي دومره د افغان میرمن لپاره د افتخار ځای دی. او سربیره پر دې دا هم د دې ګواه دی چې امریکا هم دې نه وروسته غواړي چې د افغان میرمنو په وضعیت باندې خپل لیدلور بدل کړي، ځکه دې نه مخکې هم مخکې له دې نه چې طالبان راشي مونږ خپل غوښتنې امریکایانو سره شریک کړې وې، خو متاسفانه هغوی ورته د قدر په سترګه ونه کتله او زموږ کوم تشویشي مرچ مې درلودله هغه ته جدي پاملرنه ونه کړل. او دا اوس مونږ وینو چې په افغانستان کې یو ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې اولنۍ قرباني د افغانستان میرمنې او ښځې دي. او زه فکر کوم چې د رینا جان پر تاک سره به ډېر شیان په افغانستان کې مخصوصا د امریکا په سیاست او پالیسیو کې د بشري مرستو په هکله باندې او د ښځو سیاسي مشارکت په هکله باندې به خامخا بدلون راځي.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ساجر د پروان خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن او د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټلیفون مکالمې جزئیات تر سره شریکو، خو دمګړی یو امریکا په 2020 کال کې د لومړي ځل لپاره د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت دومره ټیټ شو چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه ولیدل شوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بانکي سیستم هم ګډوډ شو چې تر اوسه د طالبان حکومت په مدیریت نه دی بریالی شوی. زموږ همکار د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د افغانیو ارزښت ولې ناڅاپه دومره ولوید.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست تر رسیدلی دی دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د دل اصلي کرای شي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن تاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بل خصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیر وو اتو کلونو کې بل خصوص د 2014 وروسته د ډاکټر سیو غدی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانکونو ټول شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان قوا د حکومت واګي په لاس کې واخستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه و، ذخیره بیخی ناچیزه شي پاتې و، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات و، غره ټولیدل هم په خپل حال کې یو مشکل و. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا و چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه. دغه یو لنډه تبصره و، یو
هډول صاحب تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کاله مخکې چې د طالبانو واک وپرځول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوی حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په ښه وضعیت کې نه و، حتی د پاکستاني روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیې لوړېدو دپاره کومه پالیسي غوره سوه؟ ستاسو هغه وخت شاهد وئ؟
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالي نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي اوسي. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې اوسي چې د دنیا سره روابط وړیکی ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام منځته راغی. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو که په آزاد بازار کې اوس د افغانانو دپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په عامیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظه خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي هغه ترڅو منځته راځي، هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لاره کومه واده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې د هغوی قدرت د خرید لوړ اوسي. نوې افغانۍ چرزه شوه همدال لار و چې نوې افغانۍ لپاره نرخ داسې وټاکل شو چې زموږ هغه تجارتي همکاران، پارتنران یا هغه تجارتي هیوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډیر لرل، ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود، نو مجبور نور مملکتونه نه مونږ هر څه را واردول. اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ اوسي ترڅو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي. بیا یا ماغه بحث چې قدرت د خرید د خلکو زیات اوسي، د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې اوسي چې خلک میاشت په میاشت کې لاسته راوړي، نو نرخ د هغې هیوادونو نه چې مونږ واردات زیات لرو د هغوی هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو ترڅو جنس ارزانه تمام شي. په دې وخت کې دا و چون دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلوده، هم نظامی هم ملکی، سفارتونو ته پیسو ضرورتونه زیات وو، انجوګانې ډېرې وې. دا پیسې د او په عین وخت کې د افغانستان د بودیجې سره نړیوالو تعهد شوی و چې دوی 100% به دا بودیجه که عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي. دا ټوله د دې وسیله شوې وه چې مونږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده، د تادیاتو لحاظه دغه زمینه سازی زمونږ بیلانس د تادیاتو مثبت کړ، یعنی اثار مونږ ته ډیر راتلل. نو مونږ وغوښتل چې هغه اثار چې ډیر راځي دغه په زور باندې پیسې ثابته وساتو، د 3050 په منځ کې دا ښکته پورته شي. په دې وتوانېدو چې زړې افغاني ټولې د مارکیټ نه ټولې کو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجي بوجي به خلکو راوړلې اده منځه لاړلې، د هغې جایګزین نوې افغاني شوې چې نرخ یې 3050 تر منځه تبادله کېده، د ثبات وسیله یې ډالر و، ډالر مونږ ته یا اثارو او اثار مونږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل، هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو، امریکایان چې په افغانستان کې وو، یا ډیپلوماتیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو، دا ټولو ته پیسې راتلې او دغه پیسو په وسیله باندې مونږ پیسې افغانۍ ثابت ساتله.
هډول صاحب، د اوسنی کړکیچ په اړه که یو څه معلومات راکړي چې ولې یو دم افغانۍ د ډالرو په وړاندې دومره ډیره ولوېدله او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړ سیوی دي چې خلک یې درانیولو وس نه لري.
کله د صلح پروسه د ناکامۍ سره مخامخ شوله، د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پرې خود، نو په هغه وخت کې فکر چې خلکو سره و چې یاره دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل وشي چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي، یا په عامیانه په اصطلاح کې داسې یو چې انتقال د قدرت په داسې شکل وشي لکه د حامد کرزي د دور نه، حامد کرزي نه چې ډاکټر غني ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي. دغه مفکوره موجوده یا حاکمه وه او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده، بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته. متاسفانه دا برهم شوله او خراب شوه. دا یو موضوع، وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي ده چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړه. د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم و چې خلکو سابقه په خپلو خاطرو کې لرله، د 1990 کلونه متاسفانه چې خلکو کتابونه وکړل، خلکو پیسې چور شولې، خلکو ته پیسې ورنه کړل شولې، او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ. خلکو سره ماغ خاطره و، بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې. اما چې کله طالبانو عملا قدرت په لاس کې واخیستو، اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په داسې شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو، نو دلته بل اخلا دا پیدا شول چې طالبان د نړیواله ټولنې سره په تور لیست کې په راس کې امریکا، او هغوی هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیژ په رسمیت پیژندلې وي هغه منځترانغه ټولې ادارې د دوی لاس لاندې راغلي، چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیوال ټولنه پر اسکی امریکا وویل چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټولې د تعزیراتو لاندې راغلي، او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات مو، او دا تعزیرات د امریکا خپل تعزیرات مو. نو دا لاسرسی د پیسو بند شو، ا محدودې پیسې چې په بانکي مرکزی کې موجوده وي یا نقدي، ا محدودې پیسې چې په بانکي تجارتي بانکونو کې موجوده وي، خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو ارز وکړ خلکو خپل پیسې غوښتلې، ځکه په قصه می بیان کړل، نو په هغه اساس باندې بانکونو لګ لګ پیسې ورکولې، ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره پاندې شکل باندې دا ما پیدا کی بانکونه به ونه توانیږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړي شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر دوه میاشتو پورې یا دوه نیمو میاشتو پورې افغاني ګروپ د فتن سقوط ونه کړ، دا غیر ترشا یو منطق ولاړو، یو منطق چې هغه درته وایم، بانکونو پیسې ورکول او په دې وخت کې ویره پیدا شو چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي. نو طالبانو بعضی اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه خو موقتا وخت د فراغه دا چې یو حدود یې وټاکل چې تر دې حد پورې خلکو ته پیسې ورکول شي تر څو دا مشکله رفع شي. په یوه وخت کې توقع دا و چې د نړیوال ټولنې سره پر اس کې امریکا سره به مشکلات حل شي، سیاسي وضعیت به جوړ شي، مشروعیت به راشي، پر رسمیت پیژندنه به پیل شي، او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو، بانکونه به مشکل نه خلاص نشي. ولی دته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه، په همدې اساس باندې افغانۍ سقوط نه کو. دا یو په اولو دوه نیم میاشتو کې. دویمې دا و چې بازار خلاص نه و، ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی، ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نو ځکه خو مشکل راغی، نظام سقوط وکړ، دا بل چې تاسو جای ګزین کیږي، نوې ادارات راځي، مسؤلین ټاکل کیږي، هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري، هغه نو په تدریجي شکل هغه کېده تر څو چې دې کې دوه میاشتې ووتی او ټولې ادارې شروع شولې. د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکرم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني، نو هغه په بازار متاثر کاوه، تر دې متاثر کاوه چې متاسفانه په دې اواخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم خپل پیسې په ځای د چې د افغانستان بانک ته ورکی، د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه په خوا به چې مونږه کولې، دا پیسې مشخص یو خاص بانک ته ورکړي. نو دا خاص بانک چې پیسې وسپارل شولې، خلک په دې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي، او هغه پروسه چې د افغاني او د ثبات د پاره دوی لرله او پښتوانۍ ورته لرله هغه نور حاکم نه ده په بازار باندې. اوس پس د دې افغاني من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله ده خلکو لپاره. اما هغه شو چې افغاني یو دم سقوط وکړ.
د افغانستان بانک په خوانی مرسیال خان افضل هډوال ل تیرو دوه نیو را په دې خوا د ډالر په بیا کې شاو خوشل افغاني په کابل کې ټټوالای راغلی، خو هم د خوراکي او سون موادو پر بیا یې اخیستل دی چولې. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر بخوی کردستان امروز
حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
رفراندوم
سورسی is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې د دوی خبري چې نږدې یو ساعت دوام وکړ، تر ډیره د اوکران په کلکیچ او د روسي ناټو پر راتلونکو خبرو راڅرخېده. صفی الله سنګزی په دې اړه نور څه تر سره شوه.
د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په درې نیمو پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دا خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو له لویدیځ غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیا او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیځو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تازه تازه دا خبره کومه چې دا وختانی ملکان دي کا کمانډران دي کا دلاګان دي. دا مهرباني وکړئ د خدای په خاطر دا دغه نه وباسئ. ټول غریبان نه راسیږي، رسنه نه راسیږي. دا چې کوم بیا مو سره دي خپل نومونه ورلیکي او په خپله اغلا کوي او یاران دوستان ورلیکي چې کوم مجبور دي یا چا سرپرست نشته یا یتیمان دي یا غدغه څه پرته دي. اما ورځ زه د راډیو اورم، زه نه کمک غواړم، زه د الله نه کمک غواړم، زه هیڅ نه غواړم. قسم د ما په خدای وي چې زه یې نه غواړم. یغه غریبانو ته دی ورکی چې هغه کوم لایق دی، کوم د لوږې مري، کوم په تکلیف دی.
موږ دا پیغام د تلرو چې دلته د صرف لیک موټر ساتي په کلي کې. موږ درې کلي نصران یو په بدلا کول کې اجازه دره دا ورته وایي. نو دلته راشي یو کور ته ورکی د طالبانو بچینی ولا دا یو کال ته یو پرته کار وکړی دا بیا یو پیسې تاسو نه ورکړي. طالبان ورسره هغه خپل خلک پکې سبتی سر د خلاصو نو ته نور کې نه پکې لیکي ځخ کې چې تاسو موږ کومک وو یا شک وو یا بد کو به خدای په لحاظ دا څه حساب دراسه کومه یې دین نور پکې سیدا غریبان نور پکې سیدا کدی کې یو روپۍ لرله په کور کې یو د قربان سره یا کور کې یو ګرد وړولو ویل چې سیاره واکین تاسو دروغ وایي چې ګسره پښتانه نه یاست.
زه د غزنی دی ولایت کې مرکز دی ولسوالۍ یم. نوم یې آغا محمد ده. دا مرستو کې دلته یو غریبان ټول پاس دي. دغه د هر چا په لاس کښې چې دي بډایانو کښې ورکوي. موږ خواران دي دومره نه لرو چې د ماښام یې وخورو والله کې لرو. دوی ښځې ولاړې دي په اوړه کښې وروره بغې وخه دی. پنځه وارې نجینې یوسي، درې وارې نجینې یوسي، څلور وارې نجینې یوسي. نور مشکینان چې دي دا ښځې دي جواب کښې خو هر سړی نر په کور کښې لري. هر سړی وروره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ نور ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانیو په قیمت کې اوس تغییر راغلی دی، خو د خوراکي او سون موادو په بیو کې تغییر نه دی رامنځته کړی. لنډ خبرونه لاجمل انس خور.
د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د یوې خزي او مور په توګه د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو خبره ده. رینا امیری ورما ورځ د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هیبت الله خوند ټول بخنی فرمان ته ژمن دي. تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خبرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. په دغه ویډیو کې لیدل کېدل چې طالبانو ته منسوب یو کس هغه په توقيف کې شکنجه کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلور تړون لاسلیک کړ. برېښنا شرکت په وی خبر پانه کې دا خبر ورکړی، خدای نه دی ویلي چې کله یې دا تړون لاسلیک کړي. د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي یا هیله شوي چې پراخ ونن منزل شي. او اسرائیل د دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتو څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت جنگي الوتکې اخلي.
په افغانستان کې په سرژنۍ ژمي کې د فقر او بیکارۍ ترڅنګ د خوراکي او سون توکو بیې د پام وړ زیات شوي دي. عام افغانان وایي له تیرو دوو اونیو را په دې خو د ډالر په بیه کې شاوخوا 20 افغانۍ ټیټوالی راغلی، خو لا هم د خوراکي او سون توکو پر بیو یې اغېز نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
مواد میخریم به 16 سه، برنج میخریم به 12 سه.
د دریو ماشومانو مور سیما نوموړی د نورو خلکو په کورونو کې د اونۍ 2 ځلې کالي پرې مینځي. سیما وایي سره له دې چې خاوند د 2 کاله وړاندې د نشۍ توکو له امله مړ شوی، خو اوس د خلکو په کورونو کې د کار په بدله کې د کمو پیسو په ترلاسه کولو سره خوراکي توکي لکه وړه، غوړ او وریژې نشي اخیستلی. نوموړی اندېښنه ښیي چې روان جمعی دي او ماشومانو ته د کافي خوړو او د ژوند د لومړنیو توکو د نشتون له وجې ښایي خورا سخت وي.
موږ اوړه په 1400، وریجې په 1200 او غوړي په 600 افغانۍ اخیستلی، خو اوس وړه په 2500، غوړي په 1500 او وریجې په 1300 افغانۍ پلورل کېږي. موږ په کور کې 4 نفر یو او کار هم نشته. دیونه یو ځل کار کوم، په هغو پیسو وړه واخلم غوړي او وریجې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري مرستو کمیدل فقر او لږه هغه موارد دي چې د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی. له دې سره هممهاله د افغانیو په وړاندې د ډالرو پورته کېدل بله هغه ننګونه ده چې د سون او خوراکي توکو بیې په بېساري ډول پورته کړي دي. خو سره له دې چې ډالر د افغانیو په وړاندې په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 20 افغانۍ راغورځېدلي، بیا هم د خلکو په وینا د خوراکي او سون توکو په بیې اغېز نه دی اچولی. د کابل ښار اوسېدونکی حیات الله:
اوس ډالر تقریبا 20 افغانۍ فرق کړی دی، تفاوت یې کړی دی. خو بدبختانه د وړو غوړو او یا هم داسې نورو ګاز او داسې نورو توکو په نرخونو کې یعنې ډېر تفاوت نه دی راغلی. یعنې 20 افغانۍ په هر ډالر کې فرق راغلی دی، خو دلته په یعنې په یو موجي وړو کې 50 افغانۍ یا هم 30 افغانۍ فرق نه دی راغلی.
د هرات ولایت اوسېدونکی غلام رسول بیا د نرخونو په اړه وایي:
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویه شي، کورنی تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي هغه باید تقویه شي ترسو یو ښه نتیجه لاسته راوړو او دلته د نرخونو کمښت کې مونږ یو ښه رول ولوبو.
خو د طالبانو حکومت ویل هغه وروسته چې د مرکزی بانک په مشوره د ډالر د راحکته کېدو لپاره اقدام وشو، د نرخونو په برخه کې هم ځینې اقدامات وشول او یو څه کنټرول شو او هڅې روانې دي چې د ټولو خوراکي توکو لپاره یو ثابت نرخ وټاکل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې هڅه کې یو چې نرخونه نور هم کنټرول شي ترڅو یو ثابت نرخ پیدا شي، او موږ چې هر کله هم هغې مرحلې ته ورسېدو بیا تاسو ته احوال درکوو چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول شوي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته.
د طالبانو حکومت مرکزی بانک له هغې وروسته چې د ډالر بیه په بې کچې ډول پورته لاړه، د مالیې وزارت سره په همغږۍ د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیل 160 افغانیو څخه شاوخوا 100 افغانیو ته راښکته کړه او دغه چاره له تیرو درې اونیو را په دې خوا تر ځایه ثابته پاتې شوې.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو د مرسته شوو توکو په ویش کې د ناعدلانه او مور مېری چلند په اړه شکایتونه راته پریښي دي. دا اوریدونکو وایي ډیر مستحق کسان لمرستو پاتې کیږي خو په خبره یې هغو ته رسیږي چې مستحق نه دي. موږ په دې اړه د طالبانو له وو مسؤل ویان سره مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو.
ما دا پیغام سبق ما د هلمند ولایت سره تماس نیولې ده چې د مرستې چې ویشلې د داس خلکو ویشلې چې د سیمې مسؤلین په خبر نه و بازار د چر غلي ولا خلکو باندې نه سپړي چې هغه هیڅ ګټ سره دغه نو مستحق د مرستې نه و غوته دا ورکړه هغه مسکینان پاته سو پر مخ دا پیغام کوم نشر کړی چې د مسؤلین په خبر یې غوته دغه معلومې ساحه او منطقه هغه په کې د درغلي نه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام ستومه یوم نه یادوم زموږ په معنی کې دا کوم موسسه چې یان اولی مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک هغه خلکو ته چې یان ورکي چې درې دکانه په زرغون مارکیټ کې لري هغه ته درې سو اویا ډالر ورکړه. کوم مازور انسانان چې دي کوم سینان انسانان چې دي دا هیڅ پریږدي د دې سره ملک غفار میلاو دی او د مسجد امام میلاو دی بل سړي چې ورکړي دي چې د مسجد وچاک یې کور دی درې سرای لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد صادق فیروزگام والا جہاں پر سوالی طرف سے سب کناس کے تقیل محترم ایتون و طالبان و شران خدایل و عرضی را کنی مرسی چلا افغانستان پر عزیز اخصال در نظارات لانج را ولی دیکھا چی دا مرسی پر دای شکل جسل کیدی تی یا دستیری جوری زیوتا یا دستیری پر نانو بانی کم مسلمان چی من سب کری یا مسلمان غایب یا تلیتون کار نکی یا تلیتون شمارا رو کسی پر آخر دستیری بانی دا مستاب چی دا شخال کی رسیری چا غیر آباسی پدغه باندې دې تاکي وتاره نه وکي او دا مرې چې دې خپل تاکي باندې راولې خپل څه د شي مستحق خلکو وې چې هغه راغو خلکو د پای راغلی وي او دا چې حت وته وتا کې چې هغه ډیر ویرتن خلک مسلمانان خلک ځامن په چار خلک په دمزمو ولس باندې رحم شفقت لري دا خلک باید حت په چارن په کارم تر وکي او دا خلک ته بلاس مو کوی چې خلک خلک د مظلوم د چارا او خار غری په دغه کې په کاروبار کې څه کوي نه وایي چې دا اوس مظلوم ولزر وروره چې بالا دی چې څه نه وکړي دا د خلکو ته وخت نه ورکوي نو دا ستاسو په اسلامي امارت کې دا ټول مظلوم ولس دا خار غریب تاسو ته پدې را پام دی الله جل جلاله دې تاسو ته ښه وخت ورکړي دا موږ خپل تاکید لاندې راولي خپل نظارت لاندې راولي دا چې دا صلاحيت احد قوتها کوي هغه وي چې ټول مسلمانان وروڼه ته او مسلمانان او د شرګان ته په مستحق خلک ته ورسوي.
دا موږ چې راځي وروره په خواني ملکان دی وغنور خلک دی وغزاړه خلک دی دا خلک مسلمانان ډیر دي د سخت مشکلات سره دی وايي په څلو کې اتنه یی په څلو کې څل په څلو کې دغه خلک د سختي او د وزنی سره مخامخ دي. ما هیله دغه چې دغه مرسته چې دغه د غړمون خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن د کلورې نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري او بیا کومه کې سرپناه ده هغه د ژوند چې لري شپې پر تیریږي دغه کومه کونه دی په دغه مسته چې نو خلکو ته ورسیږي دا نه دی نه کوي چې د هر څلې چې راځي خپل واسي ته په واسطه باندې باندې تخمیږي زموږ هیله دغه چې دغه هر څوک چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دا خپل په تور کې چې هغه ورته ورسیږي. والسلام په احترام.
سلام د بازار د ټول کارکونکو او ورېدونکو ته احترام وړاندې کوم. دغه بشری مرستې د راستونکو تمیلونکو ته مې یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توضیح شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توضیح کول دومره دا پته نه یو سکی خو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ور شي خلکو پکې کار پیدا شي خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. بله لار دا پتن مونږ ته خو که هر قسم اوس پکې راشي په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسي. زما دا
السلام علیکم کلسم په خدای کوم شی لکېدلی دي. دغه د اشیار په دغه لشکرګاز خبره درسره کوم چې هغه داسې خلک به زه وشرم چې زه دده د کریه په سرای کې پروت یم. د کریه والا سرای والا ته ورکول کېږي مګر زه په دغه کوڅو کې دریم همساګان به خبر دي ولکه طالب وم نه ورته اسکار وم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرادم غریب ولسوالی اوسیدوں کے دل تجی میں دکھی کہ چار سو مجھ سے راضی تھے میں نے بادویز کر سنا نے کومک سے ہوئے اجمیر ولسوالی سر کر لگا ہوں موسم رہی سی کومک سے ہوئی تھی دو بارہ دو بارہ سر کیا ہوا نہیں رسی تھی ڈبل کا چیز اخبار ورا گلے ماں السلام
دغد مورد دیواری مورد پرتوی د غورماش ولسوالی بادغیس ولایت مورد پرتوی مشرایت کومک ندی سوی دغه اجنجار پر کارته کی پرتوی دریم نایی و شات مشرایت کومک ندی سوی دغه مورد دیواری سوی د لوی مقام پولیس سلام کوا لاجمن.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته زنور ارزلم تب خوش خبری کوم. خدا کوم واده او کوم کومکونه چې راځي دا د کور په کور دی وګرځي کور په کور دی دا وګرځي او کور په کور دی ویني چې دا خلک مالدار دي که غریبانان دي. خلک د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ دي. دا ظالمان هم ته مال وای دا وکیلان او نور هم ته وای خو خواهش مې د ملل متحد او د دې ټولو موسساتو نه دا دی چې کور په کور وګرځي او خلک ویني. والسلام.
السلام علیکم دا سنگن پول دا سنگن دو لسوالی سن رنگ والای دی لازما پیغام دی دا ارور پا چرواکو طالبان تا ارور رسیده دا خلق دا چه دیر دا سون سر مخامخ دی چه دا ماشام دل آمال یاری دا نمی افتره مجی ترالی قسمی و اخسی ولنن برای شپمی ورا چش پشتی دا پوکی کشنیان تن باندی کلن لو خوالن دا ماشام دولا که بی طبخه لبادی کاری دا څنګه ورسته د چراسي هغه غنه په باندې کې خصيزي او هیڅ څه نه رسیږي د خوار غریب ګډه د لاس پاتې دي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په اکثرو دغه پیغامونو کې اوریدونکو شکایت ترلو چې له دوی سره شوی مرستي او یا هم د دوی کلیو ته ورغلې مرستي په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د موادو په ویش کې د مور مېرې یا توپیری چلان کیږي. موږ همدا شکایتونه او همدا ګیلې د طالبانو له مرستيال ویان بلال کریمی سره شریک کړي. لدنه مې په فایل کې وپوښتل چې اوریدونکو ولې دا ډول شکایتونه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره ډیر منظم پروګرام لري او دغه د یو منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته توضیح کیږي. په ټول هیواد کې چې مرستې راځي اسلامي امارات هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د چا حق به په غیر مستحق ته نه رسیږي، یوازې هغه کسان چې مستحق کسان دي هغو ته رسیږي. په دې مورد کې اسلامي امارات یو کمیسیون هم ټاکلی چې هغه
هغه مستحق کسان تشخیص کوي، ارزیابي کوي، هلته ځي پلټنې کوي تر څو معلومه کړي چې څوک زیات مستحق ده او اړتیا ورته لري او وړ کسان څوک دي. له هغه وروسته څخه بیا د توزیع جریان پیل کیږي. په هر صورت اسلامي امارت بیا هم هغه نقیصې که په دې برخه کې په کوم ځای کې شتون لري هغو ته به رسیدګي کوي، تعقیب کوي بیا او هغه ستونزې به له منځه ځي خو سي هیوادوال ځینې کړیږي.
بلې، او څه فکر کوئ دا چې شکایتونه ډېر دي، دا څومره پرله پسې اونۍ د کتاسو رسنۍ تعقیبوي، خصوصا ازادي راډیو